در این مراکز آموزشی نیز حق آموزش را از دست داده و محروم شدند.
سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل به په خبرونو باندې وکړو د هوا پیژندنې ریاست سره له سبا یک شنبه تر پنځشنبه د سالنګونو په ګډون د هیواد په مرکزی او شمال ختیځو ولایتونو کې د هوا د درجه د ټیټېدو اټکل کړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په خپل خبرداري کې نه دی ویلي چې هوا په څو درجو ته راټیټېږي هم دی ال کې د طالبانو ټولګټو وزارت د درنې واورې له کبله د څو لارو د تړل کېدو خبر ورکړي وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس ویلی د سالنګونو لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل شوی د غراز د غزنی مالستان او ناور د جاغوري او اجرستان ولسوالي سړکونه او د بامیان د قوناق اب قول کرمان او شاتو کوتلونه او د دې ولایت د پنجاب ولسوالي ته دهنسیا مسیرونه هم د واوري ورخت لامل تړل شوی نن یک شنبه هم د افغانستان په وشت ولایتو کې د باران او واوري د دوام اټکل شوی افغانستان ته لګوندوی هیوادونو ایران او پاکستان څخه د اتا او یا کورونی د سنیدو خبر ورکړ شوی باختر خبري اژان چې د طالبان په کنټرول کې د نن چمبه خبر وکړی چې دغه کورنۍ د تورخم کندهار د سپین بولدک د نیمروز د وریښمو او د هرات د اسلام کلا له لارې هیواد ته راستنی شوي نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه ستنی شوي که په جبري ډول پاکستان د 2023 کال د نومبر په لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو د ډله ییز اخراج پروسه پیل کړه له ایران هم د افغان کډوالو د اخراج لړۍ روانه ده سپینه مانی وای په سختي کار کوي چې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړی مراسمو امنیت یقیني شي په پام کې دا ډونالد ترامپ د امریکا د نوی ولسمشر په توګه د جنوري پر شلمه د وفاداری لوړ وکړي د سپینه مانی د ملیم نچورا ویان جان کربی پرون جمعه د سرګندونی په داسال کې وکړي چې تر دې مخکې د نقلي وسایطو په ذریعه د نور احتمالي حمله خبرداري ورکړل شوې وو کربی ویلی سپینه مانی د ترامپ د ملیم نچورا له سلاکار مایک وال سره د هغې عملی په باب د څېړنو پایلې شریکوي چې په نیورلینز کې د امریکا د پخواني سرتیری لخوا د نوی کال په لومړۍ ورځ دغه پخوانی سرتیری 23 کلن شمس الدین جبار د لویزیانا ایالت په نیورلینز ښار کې خپل موټر پر هغو خلکو ور برابر کړ چې نوی کال یې لمانځه په پیښه کې د 1500 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 150 نورو د چپي کېدو خبر تایید شوی
ترشنه آسمان لاندې
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنه اسمان لاندې خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم نن په د ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر وګړي کډوال دي افغانان له تیرو څه باندې 40 کلونو راهیسې کډوال کیږي د ځینو راپورونو له مخې یوازې په وروستیو 3 کلونو کې میلیونونه نور افغانان کډوال شوي دي د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې آزردمه 6.3 میلیونه سوریوال 6.2 میلیونه وینزویلایان 6.1 میلیونه اوکراینیان او 6.1 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو کې کډوال دي خو ویل کیږي چې د افغانانو شمیر له دې کبله تر حقیقي شمیر کم شودل کیږي چې ډیری افغانان د کډوالو په توګه رسمن ثبت نه دي او یا هم بیا اسناد دي چې هغه هم نشمیرل کیږي د سټاتستا کام د معلوماتو لمخې په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو کډوالو کوربه هیواد ایران دی بیا ترکیه ورپسې جرمنی او همدغرس پاکستان دی حداقل په ایران او همدغرس پاکستان کې د میشتو کډوالو اکثریت د افغانانو دی لدې هم اندازه لګولې شو چې د افغان کډوالو شمیر په نړۍ کې څومره دی مهاجرت بیکاراونه وی خو د افغان کډوالو ستونزې شایي د نورو ملتونو د کډوالو په نسبت زیات وي په ایران پاکستان او ترکیه کې کابو هر ورځ د سلګونو افغانانو د نیولو او په زور استلو خبرونه اورو خو له دې سره سره لا هم به هر ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ تم شوې نه ده همدانن مو خبر درلو چې ایرانی پولیساتو د خپل هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت په پلو کې 115 افغانان نیولې دي ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستي یو کال کې ډیر زیات افغانان له خپل خاورې استلې دي خصوصا نیمروز او هرات پزوره ستانه کړی دي همدارس پاکستان تقریبا هر ورځ لغ په لخواري افغانان باسي. ترکیه هم یو له هغو هیوادو څخه ده چې مخکې مو ورته اشاره وکړه چې ډېر شمېر افغانان اوس پکې اوسي او هر وخت داسې خبرونه خپروي چې بې اسناده کډوال نیسي او بیا یې هم خپلو هیوادونو ته ستنوي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست شاه زلمی زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون ګلزار، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي که مهاجرت مو تجربه کړی وي، د مهاجرت تجربې له نورو اوریدونکو او د غرف زموږ له میلمنو سره شریکی کړي، او که پوښتنه لري نو زموږ درې د قدر وړ میلمانه به ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. لومړی علمی صاحب، چې تاسو په اسلام آباد او پاکستان کې میشت یاست، پاکستان یو له دوو هیوادونو څخه دی چې ډېر شمېر افغانان پکې میشتي. نن سبا بیا داسې خبرونه اورو چې په پاکستان کې خصوصا په اسلام آباد کې افغانان نیول کیږي او په زور افغانستان ته استول کیږي. دغه بهیر څومره جدي دی یا په څه حد کې دی؟ یو نیم کس نیول کیږي او که ډېر کسان نیول کیږي؟ علمی صاحب
مخه زمایوان علمی افغان، خپل سلامونه درنو میلمنو ته او د ازادۍ رادیو د رادیو محترم او قدرمنو همکارانو ته وړاندې کوم
سلام.
څونه چې زما لرم صاحب، زلته مونږ اکثرا په دې اسلام آباد کې د ټول اسلام آباد له مهاجرینو سره په تماس کې یو. زه د مهاجرینو د شورا مشر یم. دلته دغه څلور پنځه ورځې کېږي چې ډېر زیات جدي نیول کېږي. تقریبا د څلور ورځې مخکې په حدود د اویا نفره افغانان چې ټول په یونیسیار کې ثبت و، د یونیسیار ټوکن یې درلوده، کیس نمبر یې درلوده، ولې متاسفانه چې د اکثرو د ویزې یا اکسپایر شوي وي او ډېر کم وخت روی تېر شوي و. د چا مثلا دی ویزی پنځه ورځې تیرې شوې، چا دوه ورځې تیرې شوې، چا یو هفته تیرې شوې وه، ولې ټول ونیول سول. ټول ونیول سول او بل یوې یا دوه شپو نه هغه مراحل تای سول، دوی ټول له تورخم نه یې خواته واړوله. ډېر زیات ما خپل شخصا د شارپ د وکیل صاحبانو سره، د یونیسیار د مشرانو سره زه ډېرې نږدې اړیکې لرم او ټول ته ما بار بار زه هر دقه خبر ورکوم او معلومات ورکوم. دغه نن پرون دغه بل ورځ دغه دوه درې ورځې کیږي مونږ د بی 17 په شهره کې ژوند کوو. یو ښارګوټی دلته یوه سوسایټي ده په نام د بی 17 ملټي ګارډن. تقریبا 2000 افغان کډوال دي پکې. زه دغه ټول له ما سره په تماس کې دي، ولې متاسفانه چې مونږ هیڅ نشو کولای. د مونږ لپاره یوازینۍ لاره څه ده؟ د شارپ وکیل صاحبان دي او د یونیسیار وکیل صاحبان دي. که دوی موږ سره کومک ونه کړي موږ نور هیڅ نشو کولای. در حال کې چې وکیل صاحبانو ډیر کوشش کړی ده، خدای شاهد ده چې موږ ترې نه خوشاله یو. وکیل صاحبانو خپل ډیر اخلاص موږ سره کړی ده، د یونیسیار وکیل صاحبانو او د شارپ وکیل صاحبانو، ولې متاسفانه چې هیڅ کوم نتیجه موږ نه ده اخیستې. دلته اکثرا د کم سن ځوانان، شپاړس کلن او بولس کلن نیول کیږي، لیګل شوي دي. اکثرا فامیلونه به سرنوشت پاتې دي، کورنۍ ولې د کور هغه مشران لیږلي دي، نیول شوي دي او افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. نو مونږ هیڅ لار نه لرو. مونږ دغه یو تعداد افغانان خصوصا د خپلې ویزې تمدیدولې. دلته بیا یو بل مشکل هم اوس نوی را پیدا شوی ده. تقریبا دا دوه هفتې به کېږي شاوخوا، یا درې هفتې به کېږي چې ویزې نه تمدیدېږي. د ویزو تمدید په دې شکل و، څوک په اسلام آباد راغلی دي په ویزه او په قانوني شکل په اسلام آباد کې اوسیږي، دلته بیا هغه څوک چې په میډیکل ویزې راغلي دي هغوی ویزې درې میاشتې تمدیدولې، او څوک چې په سیاحتي ویزو راغلي دي هغوی ویزې شپږ میاشتې تمدیدولې.
دلیل څه کېدای شي چې ویزې نه تمدیدوي؟ آیا فکر کوي چې د پاکستان د حکومت له دې اقدام یا له دې کار نه سیاسي موخې هدف دي، او کوم قانوني مشکلات افغانان لري نو ځکه دوی فشار پیراولي؟
ګورې دوستانو زه څومره معلومات لرم چون دغه خپل دی ویزې تمدید یو قانوني پروسه ده. اغه اسناد چې دوی غواړي هغه اکثر افغانان لري، ولې داسې خاص علت مونږ ولاکه پیدا کړی دوی ولې دغه پروسه بنده کړې ده؟ دغه پروسه تقریبا مونږ سه هره ویزه تمدیدو، د میډیکل ویزه کې د درې میاشتو لپاره او د سیاحتي ویزه چې د شپږ میاشتو لپاره، چې په هر نفر باندې تقریبا دغه چې اپلای کوي او دا ویزه بیرته اپروف کوي تقریبا اتلس زره تر شل زره کلدارې به مصرفېږي. باوجود دلته د خلکو اقتصاد ډېر خراب ده، په ډېر خراب حالت کې ژوند کوي، ځکه دا دوه کاله که څه وه که څه نه وه، دغه ټول مهاجرین دلته راغلي اکثرا 90% اقتصادي مشکلات لري، ولې بیا هم هغه خپل سیستمونه جوړ کړي وه، هغه ویزې په ډېر نورمال شکل تمدیدولې. داسې کوم خاص علت مونږ نه ده پیدا کړی، داسې خاص علت مونږ نه ده پیدا کړی، او دغه د مونږ دوستان چې دغه ویزې تمدیدوي هغوی هم اتا نه پوهېږي. زه له ټولو سره په تماس کې یم، باید سوای چې بندې دي، داسې امر سوای د وزارت داخلې له خوا نه چې که څوک د خپل ویزه د یوې میاشتې لپاره تمدیدوي مونږ یې تمدیدوو، که نه قطعا یې نه تمدیدوو.
بله،
داسې مشخص علت نه ده پیدا کړی صاحب، داسې مشخص علت مونږ خپله نه ده پیدا کړی.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. علمي صاحب بیا هم درځو، په پاکستان کې د افغانانو ستونزې ډېرې دي، ډېرې خبرې به پرې وکړو. ور به شو ښاغلی ګلزار ته چې په ترکیه کې اوسي. ګلزار صاحب، له ترکیې هم پرله پسې د کډوالو د نیول کېدو او خپل هیوادونو ته د استول کېدو خبرونه خبري شي، کله ناکله د دوی ملیتونه یادیږي او کله ناکله نه یادیږي، خو شمېر ډېر زیات یادیږي. ستاسو خپل معلومات څه دي چې د دغو نیول کېدونکو کسانو په منځ کې د افغانانو شمېر څومره وي؟ ګلزار صاحب، تاسو خپل مایک روښانه کړئ او خبري وکړئ. مایک هم لکه چې ګل وي. ګلزار صاحب ته به بیرته ورسو. هغوی لکه چې څه تخنیکي ستونزه لري، تمه ده چې حل شي. خیر ګلزار صاحب، یو وارې بیا هم در باندې غږ وکړم، څنګه خبرې مو ور به شو؟ ښاغلی شاه زلمی ته چې په جرمني کې میشته، جرمني هم په روسي تیر کال په وروستیو کې اعلان وکړ چې هغه افغانان لخپلی خاوري باسي چې جرمونه یې کړی دي. زلمی صاحب، داسې کسان چې په جرمونو تورن وي د افغانانو په منځ کې ډیر دي که کم دي؟
ډیره مننه قدرمن سروان صاحب، تاسو ته ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه لرم. دغه په ټوله کې ویلی شو چې د کډوالۍ ستونزه دا نننۍ کستونزه ورته وایي، یا دغه بهیر سم د انسانانو له پیدایښت سره را جوړ دی، او دغه سلسله تر اوسه پورې همداسې روانه ده، که هغه اروپایي هیوادونه دي، که آسیایي هیوادونه دي، که امریکا ده او که استرالیا ده، هر هیواد ته چې د ځمکې هر قارې ته چې کډوال ځي د یو لړ ستونزو سره حتما مخ کېږي. خو دغه ستونزه چې په اروپا کې یا په ټوله کې یا په جرمني کې مثلا ورسره کډوال مخ کېږي، یا په ځانګړې توګه افغانان ورسره مخ کېږي، موږ په دې باندې باید پوه شو چې کډوالي که هر هیواد ته څوک کډوال کېږي، هغه هیواد کوربه هیواد خپل ځانګړي قوانین لري، او دوی ورته د هر وخت مطابق قوانین وضع کړي دي، او هر کډوال چې راځي د قوانینو د مخې منل کیږي، او د قوانینو د مخې به هلته به دوی ژوند کوي. کومګه د آلمان کې د کډوالۍ بهیر د موږ وګورو، غیر د دې نه چې دلته ستونزې دي، سړی باید په هغه اسانتیاوو باندې باید فکر وکړي، هغه سهولتونه چې دلته کډوالو ته ورکړل شوي دي. مثلا دلته کډوال د سروان صاحب روغتیایی بیمه لري، که یو کډوال دلته منل کیږي د کوربه هیواد په شرایطو برابر په قوانینو د هغه د فرهنګ او د کلتور مطابق چې تاخت او تاز چې ته پرې ونه کې هغه پتا نه کوي. دلته چې دغه زمونږ کډوال افغانان چې اوسیږي، دوی همه جانبه تقریبا خپل ازادي لري، دوی خپل کلتوري فرهنګي دینی ټول مناسب چې دي دوی خو وجب
خو له دې سره ولې بیا هم ځینې افغانان جرمونه کوي؟
زه رازمه اوس همدغه موضوعات ته زه رازمه ما خپل چې لک په دغه مورد کې زه لک وضاحت بیت ورکی سره ټول علت دا دی چې موږ چې یو چیرته کډوال کیږو حد اقل نه حد اقل دومره باید دغه کوربه هیواد قوانین باید موږ په ځان باندې ومنو. متاسفانه دغه ته چې هغه کډوال چې دلته دوی راځي دوی د قانون نه آگاهی نه لري، هغوی د کوربه هیواد په قوانینو نه پوهیږي. یو خو دا دی چې زمونږ کډوالي نسبت د نورو هیوادونو کډوالۍ ته متفاوت دی، ځکه موږ په یو هیواد کې ډېر وزوریدو په خپل هیواد کې موږ باندې ټولنیز فشارونه شته دي، کورني فشارونه شته دي. بیا چې دلته راشو دلته دغه د لارې یا په هر لارې چې قانوني لارې وي که ناقانوني لارې وي موږ مشکلات په ځان باندې زغمو. دلته چې راشي د شرایطو تر فشار لاندې راشي دوی د قانون د نه خبرۍ په وجه باندې د جرایمو ارتکاب ته مخه کوي، مرتکب کیږي، جرمونه کوي. او چې دغه جرمونه کوي مثلا ټول نه کوي، یو نفر مثلا جرم وکړي هغه په دغه ټولو کډوالو باندې بیا حسابېږي چې باید دا زماله اند قانون منل د کوربه هیواد او هلته دغه په اصولو او مقرراتو باندې خپل ژوند تیرول دا تر ټولو خلاره ده. او د دې ډېر جرمونو او ناخوالو مخه نیول کی.
بل ډېر مننه سلامت اوسه زلمی صاحب. بیا هم درزو دی په جرمنی او په نورو اروپا کې د افغانانو او خصوصا کډوالو افغانانو په ستونزو به خبرې وکړو. ور به شو زل بیا ترکیه ته ګلزار صاحب ته. ګلزار صاحب تمه ده چې دا زل ستاسو ژغ واورېدی شو.
سلامونه او نیکی هیله.
سلامت اوسه کورم ودان. ګلزار صاحب غوښتل مو چې پویشو په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی، خصوصا وروسته لدې چې پرلپسې خبرونه ورکول کیږي چې د ترکیې پولیسو کډوال نیولی دي، بې اسناده کډوالې نیولی دي. څومره افغانان د دغو په منځ کې وي عموما؟ او آیا ترکیې ته اکثره تللي افغانان بې اسناده کډوال دي او که څنګه؟
د افغانانو مهاجرو وضعیت په ترکیه کې واقعا ډیر بد دی. د ناقانونه دلته قانوني خلک هم شته دي، سی اسناد نری اقامه ورکوي دلته او سره دي مخکنی، خو ناقانونه او بی اسنادو خلک دلته درول کیږي. د میټرو بسونو په استادګاګانو کې پولیس د اسنادو پوښتنه کوي، او څوک سی اسناد نه لري نو هغه خلک کمپونو ته بیایي او له کمپونو نه بیا خپل وطن ته ډیپورت کوي. او افغانان هم په دې کې ډیر زیات افغانان شامل دي، سه زه مبالغه و نشي، په میاشت کې په زرهاو کسان افغانان بیرته ډیپورت کیږي. سه د اریانا او هوایی شرکت سره قرارداد لري او هغه مستقیم بیایي هلته او په کمپونو کې ساتل کیږي میاشت دوه میاشت درې میاشتې. او هغه د کمپونو وضعیت د پولیسو وضعیت دا هیڅ ښه نه دی. نو افغانان دلته نه کوم داسې کوم کاروبار کولی شي چې هغه نه له فابریکو کې که کارونه کوي دا مزدور کاره طبقه چوپانیانې کوي، بیا هغه له خپلو جیو نه راوځي نه باندې وتلی هم نسي سي ووځي پولیس دروي اسناد پوښتنه کوي چې اسناد نه وي مستقیم بیا یې کم ته.
صاحب ډیره زیاته مننه. ګلزار صاحب له ایرانه کوم میلمه نه لرو، خو له ایرانه ګنش بیر افغانانو یا کډوالو افغانانو ازادي رادیو ته ټلیفونونه کړي دي، همیشه ټلیفونونه کوي، خپل مشکلات بیانوي دي او څو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو کارکونکو ته ټولو ته اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله سلام. زما دا پیغام یو ټولو مسولینو ته او ټول اسلامي کې شروع ته او ټول نړۍ یو ادونه ته ورسیږي چې افغانان په افغانستان کې وږي دي، د ډوډۍ د لاسه مجبور دي چې بهر کشور ته ځي، رواني په دغه رقم رشیدان کیږي. زما د ټولو کشور څخه دا غوښتنه ده چې افغانستان ته د قانوني اسناد او ویزې د لارې څخه حق ورکړي چې ولاړ شي بهر کشور ته خپل دولتو لپاره یو بله ډوډۍ پیدا کړي او مزدوري وکړي. افغانان چې دي بېوازه دي، افغانان چې دي د ډوډۍ د سختیو سره مخ دي، اقتصاد ضعیف دی په افغانستان کې. افغانستان د اوسنی حکومت څخه غوښتنه ده چې افغانانو کم وخلي او افغانستان خلکو ته د کار زمینه برابره شي، او افغانانو ته د نورو کشورو دپاره د ویزو د اسانتیا او کار برابر کړي چې ولاړ شي خپل ځان ته د قانوني لارې څخه بله ډوډۍ پیدا کړي. وسلام جوړ اوسې او دغه شهیدانو کورنۍ ته ټولو ته تسلیت وایم.
سلام علیکم، زه د ایران د تهران د ښار څخه خبرې کوم. دغه ایران کوپر کافر چې دا زموږ افغانان په شهادت رسولی دي، ما د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې دی باید چوپه خوله پاتې نه سي. دوی مشران دی باید دته د ایران څخه تحقیق وکړي، راسي دغه ځای وګوري چې دا دې څنګه پیښه دې کړې ده، ولې ولې پر څه شي باندې ولې کوپره. ته خو د مسلمانۍ دوام که ته مسلمان هم ځان ته وایه، اوس که کافر یو دا کار یو شوروي او دا کار کړی ولی، خو موږ به ویلی چې دا کوپر دی. ته خو ځان ته مسلمان هم وایه، د مسلمانۍ دوام که کافر سړی دی، ولې سړی دا رقم تیرباران کوي؟ پسونه خدا نه دي چې دی کشور پسونه دونی ورمړه کې لا ولا کې د غی پات اسلامت امارت اسلامي څنګه دروازه غی چوپ خپل پات دی. دغه دولت په وخت خبره لې ځانمرګي دی وو کې اسلامي امارت ته تاول زه جهاد کوم، دا غیر دغه مسلمانان وژنه پر دې باندې ولې او استی پر دغه یو پیداینه پر کوي، یو ځانمرګي پر د ایران ولې نه کوي؟ ته څه د سی بیاس
دا ډول پیغامونه ډیر مشترلاسه کو. اکثره دا هم وایي په دغو پیغامونو کې چې ویزا هم ولري، پاسپورټ هم ولري، ټوله قانوني اسناد لري، خو له دې سره سره د ایران په سړکونو واټونو کې نیول کیږي، ځورول کیږي. حتی ځینو خو دا هم وایي چې وایي پاسپورټ یې درلود، ویزا یې درلوده، پولیس یې پاسپورټ او ویزې ورشلولي دي او بندي کړی دی. وربشو شاغلی علمی ته، علمی صاحب، همدغه ډول شکایتونه په پاکستان کې هم شته او که نه؟ دا ډول منظور مې دا ده چې لکه په ایران کې چې ځینې شکایت لري چې وایي ویزه هم لرو، قانوني اسناد هم لرو، خو له دې سره سره مو پولیس ځوروي او نیسي مو.
زه به یو شی ووایم دوستانو، دغه دوه کاله کېږي، لږ څه دوه کاله او دوه میاشتې کېږي زه په پاکستان کې یم. دغه اوسنی دغه څلور پنځه ورځې چې کېږي دغه حالت مستثنا ده، ولی زمونږ سره هېڅ وخت قانوني اسناد ولري، پاسپورټ ولري، ویزه ولري، سپیشل برانچ ولري، هېڅ وخت د پاکستان لخوا، د پاکستان د پولیس لخوا نه غلط برخورد نه ده سوی. او دائم اکثرا حتی ډېر افغانانو بس اسناد هم نه درلودله، د په یو انیسیار کې به ثبت و، بیا به لمونږ سره ډېرې زیاتې همکاري کېدلې. کله به چې هغه افغانانو چې اسناد نه درلودل او د پولیس لخوا به ونیول شول، او مونږ به د یو انیسیار سره ارتباط ونیوه، ما خپله ورسره ارتباط نیوه، اکثرا په لسهاو دفعو په سلهاو دفعو د یو انیسیار وکیلان به راغله، د شارپ وکیلان به راغله، او د مونږ افغانان به له جیلو نه او له تاڼو نه را خلاص کړله. یعنی مطلب مې داره چې لمونږ سره زشت وضعیت نه ده سوی، خصوصا څوک چې اسناد لري قطعا ورسره زړه.
لیکن تیر کال په ژمي همدغه وخت هم ډېر شکایتونه وو.
دا خو درسته رسه، بعضې وخت کېږي، ولی هغه له هغو خلکو سره کېږي چې اکثرا اسناد نه لري. دغه اوس هم هغه څوک چې اسناد لري د هغوی کوم مشکل نه لري، هغوی څوک چې اسناد لري او څوک چې پاسپورټ لري، ویزا لري، او دلته هغه سپیشل برانچ ته تللي، خپل ځان یې پولیسو سره راجستر کړی، څوک مشکل نه لري. ولی متاسفانه دغه څلور پنځه ورځې کېږي، حتی هغه دغو دوستانو د مهاجرینو چې د ویزو کې کم وخت پاتې ده، هغوی هم ځورول کېږي، هغوی هم نیول کېږي.
ډېره مننه. سلامت صاحب، علمی صاحب، زلمی صاحب، تاسو مخکې وویل چې کډوال افغانان خصوصا له قوانینو سره بلد نه دي، او که دوی بلد واوسي شاید مشکلات نه وي، لیکن یوازې قوانین هم نه دي، کلتور هم ده. او بل ځینې خلک وایي چې افغانانو په خپل وطن کې ډیر عجیب ډول خبري اوریدلې وی چې یعنی مثلا ډیر وړه د پلی اروپا او غرب کې په دې خاطر چې یو چا یو انجلې ته یو خزي ته لاسا چولې دی له کلتور سره بلد نه دي، دوی فکر کوي چې دلته ازادي ده، ارڅ چې کوي کولای شي. په دې خاطر هم ډیر اروپایان خصوصا افغانانو ته په غوسه دي. په دې ارتباط په ځلونو خبرونه خپاره شول چې افغانانو په یوې ښځې تجاوز کړی دی یا یې وژلې ده. دا ډول خبرونه طبعاً چې منفي انعکاس لري په ټوله اروپا کې، که په یوه هېواد کې هم داسې یوه ناوړه پېښه وسي په ټولو هېوادونو کې خپریږي او ټوله خلک بیا د افغانانو په اړه ناوړه قضاوت کوي. ستاسو په نظر دې شي په جرمني او نورو اروپایي هېوادونو کې له دې مسالې سره څومره کومک کړی دی چې افغانان بیا په اسانه څوک د مهاجر په حیث ونه مني؟
ما مخکې د قانوني مراحلو د تای ترڅنګ ما کلتور او فرهنګ هم یاد کړ، خو دغلته ځینې وخت داسې موارد را پیښیږي چې تاسو مخکې وویلې چې افغانان داسې انګیري چې ګواکې راشه دا اروپایي هېوادونه دي او دلته ازادي ده او کامران ازادي ده، څه چې ته کوې هېڅ هم نشته دی. نه، دلته هر څه د کلتور او فرهنګ د مخې نه، دلته د خپل ځانګړي کلتور او فرهنګ لري. زما تاکید هم پام دی دی دغلته یوازې دغه موارد یوازې د افغانانو خوا ترسره کیږي، هغه به ډیر کم به وي. اما په ټوله کې ځکه دغه اروپا له ډیرو هیوادونو کډوال دلته راغلي دي. دلته ترکی کډوال شته دي، دلته ایراني کډوال شته دي، دلته پاکستانی، هندی، خصوصا د آسیایی هیوادونو ډېرې دلته کډوال شته دي. خو که یو کډوال دغسې مواردو باندې تورن کیږي یا نیول کیږي، نو په ټوله کې د ټولو کډوالو نوم پکې بدیږي. زمونږ تاکید هم همدا دی. دغلته دوی ځانګړي دفترونه لري، ځانګړي برنامې لري د ادغام په نوم باندې، چې څنګه کولای شي چې کډوال د خصوصا د جرمني کې چې موږ اوسېږو، د جرمني د کلتور او فرهنګ سره دوی څنګه مدغم کاندي. اما متاسفانه دلته افغانان یوازې دغه مورد کې تخطی نه کوي، په ډیرو نورو مواردو کې مثلا د قبولي مراحل طی شوي نه، هغوی د دې د قانون نه، د کار د قانون نه سرغړونه کوي. مثلا تور کار ته لاس اچوي چې هغه اصلا دوی تر اوسه پورې د کار جواز نه وي اخیستی. دوی کارو کې په دې باندې دوی مجرم ګڼل کېږي. علاوه دغه موارد چې دا تاسو یاد کړ، داسې ډېر موارد دي چې د کلتور او فرهنګ یا د په ټوله کې د قانون ته د نه آگاهۍ په وجه باندې افغانان ورسره مخ کېږي، چې موږ په کار دي چې موږ باید همه جانبه هر اړخیزه ټولو اصول او مقررې د هماغه کوربه هیواد ته موږ باید هغه په پام کې ونیسو او دلته خپل دغه ژوند لکه څنګه چې دوی موږ ته اسانتیاوې راکړې دي په هماغه باندې قناعت وکړو او خپل دغه ژوند پر مخ بوځو. دلته ډېر سهولتونه ورکول کېږي افغانانو ته. اولادونه مفت مکتب ته ځي، فیس نه اخلي، بیمه مفت ده، روغتیایي خدمات مفت ورته کېږي، کورونه ورته تر څو پورې چې دوی د کار جوړ کېږي، ژبه ورته مفت زده کېږي، په یو کال یو نیم کال پورې د ژبې بیلابیل کورسونه ورته ورکول کېږي. اما متاسفانه یوازې افغانان نه، په ټوله کې ډېری کډوال تخطي کوي او دغه تخطي او سرغړونې بیا د جرمونو د ارتکاب باعث کېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه، کور ودان، خوشحاله اوسې. ور بشو گلزار صاحب ته. گلزار صاحب، تاسو کسم یو څه اشاره وکړه چې په ترکیه کې افغانان په کومو کارونو بوخت دي. دا شاید ډیرو افغانان لپاره سوال چې ولې دومره ډیر افغانان ترکیه ته ځي. آیا تاسو اشاره وکړه چې په ترکیه کې چندانې کار هم نشته او که وی هم ډیر سخت کارونه دي، نو بیا یې دلیل څه ده؟ تاسو له افغانانو سره وینئ، دا وینئ هغوی څه وایي چې په څه خاطر ترکیه ته ځي؟
او اکثره خلک چې دلته راځي دوی په همدغه نیت راځي چې له ترکیې نه په یوه لاره لاړ شي اروپا ته. بل په افغانستان کې داسې نامعلوم آینده او کار نشتون دا خلک ځوانان اړ کړي دلته راشي او دیجی کې پاتې شي. په فابریکو دی جو کې کار کوي، ډېر سخت کارونه کوي، 12 ساعت مخکې زلمی صاحب بویل په جرمنی کې د مهاجرو ته صحی خدمات شته دي، بیمه شته ده. دا خلک حتی څوک په شفخانو کې نه قبلوي، دوی شفخانو ته ځي او څه پیکیږي، مریضیږي، فرض کا فابریکه کې خو دوی نه بیمه دي او نه څه دي، یو څه پیکیږي، دوی بیا شفخانې نه قبلوي. نو ډېر زیات مشکلات دي دا په دې لارو کې، سړې هوا وي په دغو لارو کې راځي، مرګ په ځان تېروي.
دا د لارې باندې کې اوس نور توضیح ورکې، لارې اکثرا دوی د ایران له لارې فکر کوم چې ترکیه ته ځي، او هلته په ډیرو مواردو کې د ترکیه او د ایران سرحدي ځواکونو په ډزې کړي دي، وژلې دي. څومره خطرناکې دي دا لارې؟
دا لارې ډېرې زیاتې خطرناکې دي، بغیر له دې چې پولیس په دوی باندې کډزې وکړي او که د پولیسو وهلو ټکولو باندې دوی شکنجه شي، دوی دغه لاره کې په دې یخو هواو کې راځي. دا قاچاقبران هم خلکو ته داسې تمه ورکوي، هغه ورکوي، امیدونه ورکوي چې پولیسو چک پوینټونه دا شیان نسته دي، کم دي په زمین کې. نو په زمین کې خو بالکل هغه کمی، خو واورې ډېرې زیاتې وي، ساړه دی کې ولګه راځي، تنده راځي، او په ورځو ورځو مزل کول دا بیا راځي. وان ته سرحدي ولایت دی، لامغه چې نه دوی باندې نسي راوتلی، له دې ولایت نه وروسته باندې سې دا هغه حرکت کوي تر استانبوله پورې کېدی شي 15-20 ساعته لارې. په دې لارو ټولو کې پولیس ډېر زیات ولاړ وي، او دغه موټر تر اخیزي د ټولو موټرو کې د خلکو اسناد چک کوي، ګوري وي سي اسناد څوک نه لري دا اخلي، اما غوان نم نسي راوتله. دا دومره زحمتونه وي وستل ایران ته په مرګ په ځان قبول کلاړ ایران ته، ایران نه بیا ځي وانه پر رسیږي، وانه بیرته ریپورت کیږي.
بله، په دې وان کې یو خبر تیر کال خپور شوی و چې یو سیمه ده چې هلته شاوخوا د زرو کسانو قبرونه دي، او وایي چې دا ټوله مهاجر دي چې له ایران ترکیه ته تللي دي په دې هیله چې له هغه ځایه به اروپا ته ځي. یعنی دومره ډېر کسان وژل شوي دي، یعنی په یو ځای کې د نړیوالو رسنیو د زرو قبرونو یادونه کړې وه. د دغه سیمې کې، په دې وان سیمه کې دا افغانان چې ځي، دا هم اورېدلی دي، نه پوهېږم دا خبره څومره دقیقه ده چې وایي دا قاچاقبر یې تر هغه ځایه پورې رسوي، او هلته بیا د برمتګرو یا یرغملګرو لاسته ورکوي، هغوی ورته کورنیو ته خبر ورکوي چې دومره پیسې راکړه کنې زوی دی یا خپل دی ژوندی نه پرېږدو. دا خبرې څومره حقیقت لري؟
ما ته یو دوست، یو ملګری د همدې په خاطر باندې زنګ وهلی و چې ته څه کومک کولای سې، دغسې د مونږ کس دی او هغه دی، نو د پیسو غوښتنه یې کړې وه، $3,000 ترې نه غوښتي وو. نو دا شیان شته دي، واقعیت دی، دا 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 له واقعیت لرې خبر نه ده، ما خپله اورېدلې ده، دا کس راته هغه کړی دی. نو دا شیان شته دي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت.
خلک په مړي پراته دي سرخانو کې.
بله، ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تشته اسمان لاندې خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې په نړۍ کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست شاه زلمی زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون ګلزار، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی. تاسو ته هم په څو شیبو کې نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنی وکړئ. علمی صاحب، تاسو د کډوالو مشکلات په وروستیو ورځو کې چې په پاکستان کې ډیر شوي دي یاد کړل، دا مشکلات یوازې په اسلام آباد کې دي او که په پیښور او د پاکستان په نورو سیمو کې هم دا ډول مشکلات په وروستیو کې زیات شوي دي؟ مو روشنه کوي علمی صاحب، مایک مو ګل دی. خیر، لکه چې علمی صاحب زما خبرې نه اوري. علمی صاحب مهرباني کوي، علمی صاحب تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، یو خبرې وکي. خیر، علمی صاحب لکه چې زما خبرې نه اوري. بیرته به ورشو ښاغلی زلمی ته چې په جرمني کې میشته. زلمی صاحب، تاسو ژورنالیست یاست، د افغانانو له وضعیت نه په ټول اروپا کې خبر یاست څومره چې زه خبر یم. دغه مشکلات چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په جرمنی کې افغانان لري د په نورو هیوادونو کې څومره ده؟ د اروپا خو ډیره سره نږدې ده، یو بل ته تګ راتګ آسانه ده، او شاید داسې کم افغاني چې څو هیوادونو ته سفر نه وي کړی. په نورو کې مثلا فرانسه کې، بلجیم کې چې تاسو ته ډیر نږدې دي، یا په هالند کې او سویس کې، هلته د افغانانو وضعیت څنګه دی؟
سروان صاحب، په ټولو کې ویلی شو چې دلته چې کوم د کډوالو په اړه چې کوم اصول یا کوم مقرره چې دی ټاکلې ده، دا په ټوله اروپا کې د قابل تدبیر ده او ټول یو شان دغه قوانین هلته پلی کېږي. خو دغه پیښې چې اوس دغه خصوصا په دغه وروستیو ورځو کې چې راپیښې شوي دي، دا ځکه قابل د اندېښنې ځکه دي چې په دې کې که یو افغان داسې یو عمل کوي، دې کې د ټولو افغانانو د نوم د بدوي لامل کېږي او په دې کې بیا ټول افغانان یادیږي. خو بیا ښه دی چې دلته د دې ترڅنګ چې دوی په دغه مورد کې خپل ځانګړي قوانین لري، دغلته بیا پولیس او د دې چې کوم تحقیقات چې دوی بیا کوي، بیا هغه هر څه د تحقیقاتو په پایله کې رابرسېره کېږي. موږ نشو ویلی چې افغانان چې د دغه جرمونو مرتکب کېږي، سروان صاحب، دغه هم خپل ځانګړي علتونه لري. یو خدا دی چې موږ دلته دومره زر نشو کولای چې ځان د اروپایي هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره ځان سره موږ سره وصل شو، یو ځای شو، ځکه با وس د دې چې دوی زموږ کلتور او فرهنګ ته درناوی لري.
لیکن زلمی صاحب، دا به اوس د څه کلتور سره مشکل وي؟ جنسي تجاوز، غلا، تیری، دا زموږ په کلتور کې بد شین دي.
زر ازم هم دغه موارد ته دلته سیده اغوی د مخکې تاسو ډیر یو قوي خبره وکړه. تاسو ویل چې اغوی فکر کوي چې راشه دا اروپایي هیواد دی، دلته کاملا ازادي ده. اب افغانستان او د دې کې ډیر فرق ده. افغانستان کې یو سړی کولی شي چې مثلا سلور خزی ولري، خو په اروپا کې خود دا جواز نشته. دا حق تا ته حاصل نه دی چې ته سلور خزی ولري. یا مثلا یو 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 اولاد د دلته تاسو هیڅ تانه د جدا کېدو هیڅ اجازه نه لري. تر عمر پورې باید مور او پلار سره باید وي، اما دلته تر اتلس کلنۍ پورې، اتلس کلنۍ نه اخوته یو زلمه یو نوې ځوان شوی، هغه حق لري چې خپل ژوند وکړي، که هغه الک وي که جنۍ وي. ځینې قوانین دي چې باید هغه باید دوی ومني. یو هغه دی چې د خپلو مثبت د خپل افغانان چې کوم مثبت فرهنګ او کلتور لري، که هغه ساتي، هغوی پورې اروپایي هیوادونه کار نه لري. خدای دې کړي چې یو افغان تر اخره پورې خپل اولادونه سره ګډ او مشترک ژوند ولري، تیری دي، او که وغواړي چې نه تیری دلته قانون ورته اجازه ورکوي. او که چېرته ته د افغاني کلتور او د مخې نه ځان سره خپل والدینو سره اوسېږي، واوسېږه یو کور کې واوسېږه، څه ممانعت نشته دی. خو موږ افغانان چې بعضې جرمونه کوي، سروان صاحب، لږ خپل د هغه سرشاری او هغه کوم کلتور چې هلته لري، یا هغه بې پروایانی چې هلته لري، یا د قانون ته نه منل دي، سرغړونې دي، هغوی اوس هم په دې فکر کې بد جي. هغه خلک بیا دلته د قانون ښکار کېږي، دلته بیا دوی ورته دا اجازه ورته نه ورکوي، ځکه هغوی د هغوی برخلیک ټکنه کېږي. دلته هغوی مجبور دي چې دوی د جرمونو په نتیجه کې، مثلا یو مخکې ته مونږ واورېدل چې آلمان کډوال وویستل، بېرته افغانستان ته ولېږل، چې ډېر درانه جرمونه لرلې. مثلا په قتل باندې تورن و، ډېری افغانان خپلې مېرمنې ووژل. دغه وروستي پیښې چې تاسو ورته فکر وکړئ، دا هغه څه دي چې مونږ هماغه دغه خپل کلتور او یا هغه مرد سالاري چې مثلا هلته لري، دلته په همدغه فکر باندې دی کار کوي. داسې باید ونه کړي.
بله بله،
زه چې په دغه کلتور او په قانون باندې زه تاکید کوم، خاص په همدې خاطر باندې چې زما افغان ورور ته چې راغلی دلته، تا دپاره قانوني هر څه دلته شته دی، خو که ته د دې خلکو د قانون مطابق ته خپل ژوند عیار کړې، دلته د ژوند عیارول یو ځانګړی استعداد لري، یو حوصله مندي غواړي، وخت غواړي، دغه وخت سره ځان عیارول دا 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 د پوهه خلکو کار دی چې هغه یو سړی په دې باندې پوهشي چې زه په څومره سختیو درته راغلی یم، یا مثلا په څومره سختیو په څومره لګښتونو باندې آلمان حکومت زه درته راوړی یم. یوازې آلمان هم خو افغانان نه دي راوړي، فرانسې منلی دي، اتریش منلی دي، بلجیم منلی دي، هالند ټوله کې ځینې وخت کې داسې نشي چې دا زما خبرې خدای مکه د کډوالو په مخالفت کې څوک حساب نه کوي. ځینې وخت کې ډېرې هیوادونه دي چې د کډوالو د حقوقو نه سرغړونه کوي، مثلا بغیر د جرم نه ترکیه چې هلته کډوالو هیڅ جرمی کم مورد نه لري، اما تیاری ډکیږي او 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 کابل ته لیږي. یا مثلا په لندن کې د کال د مخه موږ واورېدل چې د برېټانیا نه کوم افریقایي یوګاندا هیواد ته لیږل، هغه خو کوم جرم نه کړی، خو فقط د یو کډوال په صفت باندې هلته تللی. یا مثلا پاکستان را وویستل بې د کوم جرم، بې وخته ټول افغانان په زور را وویستل. دا د نولسمې نیمه پیړۍ
ډېره مننه
د نړیوال قانون نه موازینو نه
سرغړونه ډېره مننه. بله کور ودان سلامت اوسه. تاسې د قوانینو یادونه وکړه او ما هم وویل چې ځینې افغانان فکر کوي چې په اروپا کې آزاد آزادي ده، حال دا ده چې دلته لا دومره قیودات شته چې یو مثال زه ویلی شم چې که څوک د شپې له 10 بجو وروسته په لوړ آواز خبرې کوي یا په لوړ آواز موسیقي ژغوي، په دې هم ممکن ده چې پولیس پسې راشي او وینیسي او یا سزا ورکړي یا جریمه یې کړي، یا کله پیاده رو له مخصوص ځای نه پرته سي زیبرا لاینې بولي لغه پرته دغسې څوک په سړک کې تیر شي ممکن پولیس ترافیک جریمه کړي، یا که یو څوک کثافات په سړک واچي لکه زموږ خلک چې کیله وخوري او بیا یې په سړک واچي ممکن پولیس یې ونیسي او جریمه یې کړي. یعنې دا ډول سختۍ لا ډېر دي چې قوانین ډېر اجرا کیږي، نو ازادۍ برعکس هغه څنګه چې خلک فکر کوي هغه سي نه دي. ور به شو علمي صاحب ته تمره چې دا ځلې خبرې واورېدې شو. علمي صاحب زما پوښتنه مخکې له تاسو څخه دا و چې تاسو یوازې د اسلام آباد یادونه وکړه چې په وروستۍ یوه اوونۍ کې له کډوالو سره یو څه زیاتی زیات شوی دی، بې موجبې هم نیسي، په دا مشکلات یوازې په اسلام آباد کې دی او که پاکستان په نورو ښارونو کې هم؟
څنګه زما مخکې مو ویل صاحب، زه له کویټې سره له پېښور سره له ټولو سره په تماس کې یم، فعلا دغه مشکلات تنها په اسلام آباد کې دي، تنها په اسلام آباد کې دا مشکلات دي. په کویټه کې زموږ افغان مهاجر دي، زه ور سره په تماس کې یم، زموږ مشکلات نه لرو. په پېښور کې هم چې دي هغوی مشکلات نه لري. دغه مشکلات فعلا صرف او صرف په اسلام آباد کې دي.
هلته یو بله مسله هم شروع کړه چې یونوسی به اخلي خامخا، یعنی د نه اعتراض یو سرټیفیکټ، دا د څه لپاره افغانانو ته اتمی شوی دی؟ یو ویلي دي چې که دا ونه لري نو هیڅوک هم نه پرېږدو.
دغه 15 نومبر باندې د کورنیو چارو وزیر صاحب د پاکستان، یعنی وزیر صاحب د داخلي د پاکستان ویلی و چې بعد له دې نه چې افغانان په بعد له 2015 کال نه چې افغانان په اسلام آباد کې اوسیږي باید ان او سی واخلي. دا ان او سی د با وجود چې افغانان راسي باید په وخت کې ځان راجستر کاندي. دا ان او سی یو نو خاص راجستر ده چې با وجود چې موږ دلته راځو راجستر کیږو، نو یو ری بیا باید موږ راجستر شو او د موږ ټول فامیل د څوک څخه په اسلام آباد کې ژوند کوي د ټولو مهاجرینو او د دوی لپاره ورقه ورکوي په نام د ان او سی باندې، به بالغ به کولای شي چې افغانان دلته په راحتۍ ژوند وکاندي. ولی تر اوسه هم په رسمي شکل نه ده شروع شوی. صرف وزیر صاحب د داخلي د پاکستان ویلی و چې په شروع د 2015 کال کې افغانان چې په اسلام آباد کې اوسي کې باید ان او سی واخلي، ولی تر اوسه هم په شکل د رسمي دا موضوع نه ده شروع شوی.
درست، ډیره مننه، سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو اوریدونکو ته وګورو چې دوی څه نظرونه لري او څه پوښتنې لري. مهرباني کوي ازادي راډیو د تشنه اسمان لاندې خبرونه.
سروان صاحب ته او ستاسو سیمن منو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. زه ته خیم د زابل ولایت
شاه. مهرباني کوي حاجی صاحب، مهرباني
مننه. رښتیا هم لکه محترم میلمانه او تاسو دې ښه څرګندونې وکولي، مهاجرت یا خارج ته تګ یا کډوالي یا په غیر قانوني قاچاقي ډول باندې د له وخت څخه زموږ د افغانانو یو کار د سکیه یعنی هغه وخت کې چې بېخي د داود وخت کې وي، په هغه وخت کې به پاکستان ته خلک اوښتو پر دا سرحد باندې دې په قاچاق اړول، بیا تر اوسه پورې پاکستان ته په قاچاق اوړي و، خارج ته ځي، ترکیې ته ځي، پاکستان ته، ایران ته. دا له وخته څخه زموږ د افغانانو عادت ده، خدای دې دا عادت له موږ څخه لرې کړي. نو پرون د جمعې په ورځ پر ممبر باندې یو عالم واز کاوه، هغه بېخي دا ډېر بد وبلل چې په شرعي لحاظ باندې دا یو غیر قانوني کار ده او غیر شرعي کار ده. که څوک مړ شي خونې په خپله غاړه ده، یعنې ایات شریف کې ووایو چې تاسې ځان په تهلوکه کې مه اچوئ، دا یو ښکاره تهلوکه ده د مایانو
خوراکلیکن. توخی صاحب، حاجي صاحب توخی، یوه مسله ده چې ډیر شمیر دا سیاست اړخ بیلایي وی خواته کوسه، داسې به فکر وکړو چې افغانستان کې قرار قراري دا وي، څوک چا ته څه نه وایي، دا به در سره تاسې که زه ووایم تاسې به دا خبره اتمن راته وکړي. لیکن له اقتصادي نظر هم ډیر خلک په تنګ دي، ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی دی، نفوس ډیر شوی دی، بیکاري بېحده زیاته ده، لوږه ده. نو ډېرې کورنۍ مجبورې دي چې یو څوک واستوي، یو ځوان واستوي، څو یوه ګوله ډوډۍ ورته پیدا کړي په خارج کې.
ستا خبره بالکل معقوله ده او حقیقت ده. رښتیا هم دلته چې خلک زیږي یو نیم به د منظرې یا د عیش او عشرت لپاره ځي، اکثره خلک خو موږ ته معلوم دي چې دا ایران ته زموږ خلک ځي، دا مجبوریت ته نفوس انسانان ډېر ستونزه کې نه پرسېږي.
په داسې حالت کې دا مولوي صاحب ستاسې څنګه داسې فتوا ورکوي؟
نو هغه خو د شرعي لحاظه د خو وویل سیان دی، په شریعت لحاظ باندې د ده وظیفه او دغه د موف چې په شریعت کې ناروا ده، نو په شریعت کې شی ناروا سي، په غیر قانوني او په قانون کې ناروا سي، نو که څوک وړی سي هغه به تغلا کوي، نو دغلا خو ده ته ناروا کېږي، دی دې وړی، دی دې مسکین یې، نو د شریعت خو نو بیا جلا حکم ده. نو هغه داسې دلیل وایي که زه نه یې ویلی زه وایم.
صحیح، ډېره مننه. نور که پوښتنه هم لرې کنه؟
هو له محترم میلمانه څخه مې دا پوښتنه ده چې په څه ډول کېدای شي چې دا افغانان له دې مشکله څخه ځان خلاص کړي؟ آیا یو دا یو طرحه نه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د یو عربي ملک یا د یو ترکیه سره یا د یو بل ملک سره قرارداد وکړي او په پاسپورټ او په ویزه باندې دا کاریګر ټول دورې ولاړ شي؟ نو دا یو لار کېدای شي، او کدی یو بل مجوزه لار یو بل طرح وکړي، نو موږ له دغه څخه دا پوښتنه لرو.
ډېره زیاته مننه. کور دی ودان، سلامت اوسه. حاجي صاحب توخی، بل اوریدونکی لرو؟ ځان راو پیژنه. آزادي رادیو،
السلام علیکم. سروان صاحب، د زابل ولایت شملزو سرحدي ولسوالۍ تاجي باز محمد خبره کوم.
مهرباني کوئ حاجي صاحب باز محمد.
او مرمنه ته سلامونه وایم، باب له سلامه سید سلامه چې توفیع کاتم وایم. خبره خدای د وروره، ما پیدایش په پاکستان په کوټه کې شوی ده. هر بیا سروانسر،
بله بله، ستاسو خبري اورو.
نو زما پیدایش په پاکستان په کوټه کې شوی ده، په هغه ټیم کې چې زما مازی پر زړه باندې ګرځي د هینو د پاکستان جنگ وي. نو په هغه ټیم کې چې بیا بټول کښېنستئ، بټو چې اول کارت شناخته کارتو دی شروع کړو، نو بیا دا زموږ قبلګا صاحب خپل شناخته کارت جوړ کړي. په هغه ټیم کې په پنځه کندارې جمع کېدې، بیا د خدای پاک وختونه تېرېدو، بیا چې دغه د افغانستان جنګونه شروع سو، دا د شوروي جنګ شروع سی، بیا زموږ پلار موږ بوتلو هغه کوم دفتر ته چې نادره په پاکستان کې ورته ویله، موږ ته شناخته کارتونه د زامنو ته را جوړول، نمونه لیکل. نو بیا کوم هغه په نادره کې افسر شي وایي، هغه افسر زموږ د پلار ته وویل، هغه پښتون وایي، بیا ورته وویل په هغه ټیم کې خو دا کمپیوټر دا شان نه و، کتاب یې دی راواړوئ. زموږ پلار شکر الحمدلله اوس هم ژوندی ده، درې نوي کاله یې عمر ده. بیا هغه افسر ورته وویل، لهجه صاحب ته د زامنو ته شناخته کارتونه جوړی؟ ده ول و، لهجه صاحب تاسې که زر شناخته کارت جوړ.
متاسفانه چې اصلي قصه دې راغلې وه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر، یو بل اوریدونکي ته به ورشو. ځان راو پیژنه. آزادي رادیو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم فرمان صاحب، جوړ خیرت صافی نه کښانه.
مهرباني کوئ صافی صاحب، یو څه ژر چې وخت کم دي چې بلمانه هم بیا ستاسو په څرګندونو تفسیری وکي.
نو زما خو پښتنه دا ده چې دغه کوم کار چې دی دا په دې نظامو کې دی کنه. ګوره چې دا د خلقي نظام نه راونیزه تر ننه پورې چا په افغانانو باندې لاس نه دی راکش کړی کنه. او کدل ته دی خپل منځ کې ګوره جوړ راشي د نورو دولتو سره، د نړیوالو سره، د متحدینو سره مقصد جوړ راشي، دوی په رسمیت وپېژندي چې زموږ حکومتونه، نو بیا د افغانانو ته خپله په دې ملک کار پیدا کېږي. ګوره دا کار ډېر پیدا کېږي. کدلته دی چې اوسوکي چې په دې باندې د هره خواته د نړیوالو بندیزونه وي، او دلته په وطن کې فقر دی، 50 کاله انقلاب تیر شوی دی، دا به دیو ته به دا کار د کومه شي دی ته به ډوډۍ دی چې دا پاتې کوي. اوس دا دغه دلته چې پاتې دي دغه ته نه پیدا کېږي. دا د ایران او د پاکستان سره شي دی ته هم نه پیدا کېږي.
بله ډېر مننه.
او دلته مختلف ماده چې دا چې دغه نور شیان چې دي دغه دلته په دې ملک ګور قانون نشته دی کنه. دا چې بل ځای هم راشي دغه موږ خپل افغانان هم بي قانوني کوي کنه. ما 10 کاله په ایران کې تیر کړي دي، خو ماته محمود څه نه دي ویلي. اکثره خلک دې دانه لاس یالته هم ډېر بلارې کارونه کوي. په دې کې هم دلته یو واغشته دی، خو خیر دا دغه مخه نیوله. مګمانه اوس خو په عامه توګه باندې دا کار کوي که پاسپورټ سره پاسپورټ شي، که ویزه سره ویزه.
ډېره مننه. اوم ویل چې یو څه لنډې خبرې او بل اورېدونکی به هم باورو بیا به ورشو مېلمنو ته. مهرباني کوئ تاسو لطفا یو څه لنډې خبرې وکړئ. مهرباني. نه ټلیفون یې قطع شوی دی. وربه شو خپلو درنو مېلمنو ته. لومړی زلمی صاحب، که تاسو لنډه تبصیره پې وکړئ. د اورېدونکي چې توخی صاحب ویل چې مهاجرت افغانانو یو ډول عادت ګرځېدلی دی، د دې مولوي صاحب یادونه م وکړه چې ویلې مهاجرت غیر قانوني مهاجرت ناروا کار دی. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟ په نورو هیوادونو کې خو دا چیرته چې تاسو اوسئ، که یو څوک اوزګاره یې، دا د دولت وظیفه ده چې هغه ته ډوډۍ ورکړي، معاش ورکړي، که کور نه لري کور ورکوي، که د صحت امکانات لري هغه ورته مهیا کوي، دوا ډاکټر هر څه مفت دي. دا د موږ وطن کې خدایه و هم نسته. له دې سره سره څومره د دوی دا خبره معجب ولې؟
حاجی صاحب توخی ته زه ځانګړی سلامونه لرم. او زه دا وایم چې دغه د کډوالۍ بهیر دا ناروای څوک نشي ګڼلی، ځکه دا پیغمبر د خدای دغه هجرت کړی دی، د مکې نه مدینې ته تللی دی، هلته مهاجر شوی دی. دغه زمونږ دغه سنه باندې چې دغه مونږ چې دغه 14-2 14-3 چې وایو، خو تر اوسه پورې خو هماغه د هجرت سنه ده چې دغه مونږ کوو. یعنی په اسلام کې هم مهاجرتونه او هجرتونه صورت نیولی دی، دا کار شوی دی. بل خبره دا ده چې توخی صاحب دا وویل چې د دې مخه څنګه نیول کېږي، که ورته د کار زمینه برابر شي. یوازې اقتصادي مهاجرتونه نه دي په افغانستان کې. افغانستان کې یو لړ سیاسي ستونزې دي چې خلکو ته راولاړې شوې دي د نظامونو نه مخکې. یو بل ورور دغه ګلساپی صاحب وویل چې دغه 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 یوې پیړۍ نه نیمې پیړۍ نه راپدې خوا چې افغانان د حکومتونو سره په ستونزو کې مخ دي. سیاسي مشکل لري ورسره، ټولنیز مشکل ورسره لري، یوازې د کار مسأله نه ده. ډیر خلک دي چې زمیندار دي، جاګیردار دي، سرمایه دار دي، اما په خپل وطن کې ژوند نشي کولای. ډیر خلک دي چې خپوی خلک دي، د کار خلک دي، سیاسي خلک دي، هغه ته ژوند نشي کولای. یوازې د کار ستونزه به نه نه وایم، او د افغانستان ټول خلک هم دومره غریب هم نه وو. خو دغه د مهاجرتونو لړۍ د حکومت د بې کفایتۍ د وجې نه راولاړه ده. دغه 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 50 کلونه را په دې خوا چې دا 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 دغه بحران او دغه ناورین سره موږ لاس او ګریوان یو. او دا یوازې د کار مشکل نه ده. حاجي صاحب باید په دې باندې پوه شي چې حاکم نظامونه او حکومتونه هغه کفایت او ظرفیت نه لري چې خلک ځان سره وساتي. هغوی هر څه حکومتونه خپل په انحصار کې ساتلي دي. کار دی د دوی په انحصار کې دی، که سیاست دی د دوی په انحصار کې دی، که امنیت دی د دوی په انحصار کې دی، د دوی په خدمت کې دی، که اقتصاد دی د دوی په خلکو په خدمت کې، او سوداګري دی دوی. افغانستان خو د 30 میلیونو وګړو مشترک کور دی. ډیر څه دغه 50 کلن هو نظامونو حاکمانو ډیر سمګ نو واخستل زکه موږ مهاجر شوی یو.
ډیر مننه ډیر مننه. سلامت اوسه کور ودان سلامت اوسه. بله دا مو وویل گلزار صاحب تاسو مخکې ول چې ډیر شمیر افغانان ترکیه ته په دې هدف چې له غزا به اروپا ته لاړ شي، آیا له ترکیه په اروپا ته آسان تللی شي؟ گلزار صاحب تاسو زما ژغ واوریدو؟
بله بله غږ مې واورید. د اخیری جمله باندې پوه نه شوم.
او اخیری جمله دا وه، مل تاسو ول چې ډیر افغانان ترکیه ته په دې هدف چې له غزا به اروپا ته لاړ شي، آیا له ترکیه په اسانه بیا اروپا ته تللی شي؟ هغه څومره مشکلات دي مخکې؟
نه نه، په اسانه هیڅ لارې نشته دي. که د ځمکه دغه د وچې لارې دي، دا وچې لارو کې د بلغاریې دي او دغه جو کې په باندې ډزې سوي دي، خلک وزن سوي دي، نور د اوبو لارې دي. سه په شپو شپو په هفتو پنځه ورځې شپږ ورځې یو هفته لس ورځې په کښتیو کې دوی د قاچاقبران ورته دروغ وایي. وړې وړې کښتۍ په هغو کښتۍ کې د هغه د تعداد پکې د مسافرو ډېر زیات دي، دا مهاجرین پکې بارئ او ځکه پاسپورت بوبو الهو کوي رواني ایټالیا ته ځي. دا لارې په دې کښتۍګانې وړیږي، خرابي په لاره کې خرابیږي، تیل خلاصوي، ډوبیږي، په باندې خلک موږ موږ تاسو خو اکثره وخت دا خبرونه اورو. نورې په ټوپونو وړې وړې کښتۍګانې دي، نه اوس خو په ترکیه کې دومره قواغه پولیسو سختګیري نیولې ده چې دا څوک له د خپل کوره حرکت وکړي هغه نقطې پورې ځي، دغه خلک سه غواړي لاړ شي په کښتیو کې. هماغه د نقطې ته نارسیده دا نیول کیږي او ریپورټ کیږي. نو په دې کې فامیلونه استه، فامیلونه ځي، فامیلونه به ماشومان په کې زاړه یي، دا ټول په ډېر سخت سخت حالت ویني. ډېر تجربه کړی نه یي، نه پوهیږي. بعض خلک سی ویني ولا دا یو کښتۍ لاړه، خلک لاړل، د خوانه نور مورپسې خطا سي، بیا دوی په سر خوړلی پس سل کښتیو کې باید ولانې ووځي. نو دا څه خبره ده؟ خو دا نور خلک د قصو نه خبر نه یي، دا سختیانې په ځان نه یي لیدلي. نو ځانه چې په هغو لارو باندې الله دې ورحمه کړي.
بله، یو بله پوښتنه هم چې څو ځلې په ترکیه کې خبرونه خپره شوي، هغه دا ده چې ځینې خلک چې ځینو افغانانو چې له ځینو سره کار کړی دی بیا هغه معاش نه دی ورکړی، یا په ځینو مواردو کې خو داسې هم شوي دي چې مجبوره کړي دي چې په زوره د بدن ځینې غړي لکه ګردې یا پښتورګې هغه کې ورکړي او بل انسان ته چې ناروغ دي هغه ته پیوند کړي.
د پیوند مسایل خو مونږ کله دلته نه دي اورېدلي، خو د معاش نه ورکول دا معمول ده دلته ترکیه کې. ترکیه کې هلکان ځي په فابریکو کې کار کوي، دولس دولس ساعته شپه ورځ کار کوي، او ډېر سخت کارونه دي، د ولاړې کارونه دي، ډېر سخت کارونه دي. هغه کارونه کوي او میاشت پوره کېږي، میاشت بعد بس معاش ورته نه ورکول کېږي. او که چا کالم کار وکړي هغه هم یو دوه میاشتې په آخر کې ترېنه ګرځول کېږي، نه ورکوي.
بله صاحب. مننه، ډیره مننه کوربدان شاغلی گلزار. قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنه سلمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په نړۍ کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوو. د ایران د یو کډوال پیغام به هم سره واورو. زموږ میلمانه شاغلی زلمی میوند علمی او هارون گلزار دي.
السلام علیکم. د ازادی رادیو نبی الله زابلی د زابل لارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. څو ورځې زموږ د ګران هیواد افغانستان تنکی ځوانان ګلان تر څنګ وړوکي ماشومان او میرمنې په قاچاق ایران ته تله، د ایران پر پوله پولیساتو ځواکونو په ناځوان مردانه مرګ ووجل، هغوی شهیدان کړل.
د زابلی صاحب پیغام له ایران نه، بلکې له زابل راستولی وو. د هغه زړې قصې په اړه وو چې دا قصه اوس ډېره پخوانۍ شوه. څو میاشتې پخوا دا پیښه په د ایران په سیستان او بلوچستان په ساروان سیمه کې شوی و او په اړه ډېر راپورونه خپاره شول. خو نور په دې خپرونه کې وخت نه دی پاتې. له خپلو درنو میلمنو به مننه وکم. شاه سلوی زلمی په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست، په ترکیه کې میشت افغان، هارون ګلزار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان علمی څخه ډېره مننه چې په خپرونه کې ګډون وکړ. زموږ او ستاسو اوریدونکو پوښتنو چې ځوابونه ویل، همدارز له درنو اوریدونکو منندوی یم چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل. دا ځلې رادیو خبرونه 40 ساعته اوریدای شي.